د ژوند رنگونه. درنو دوستانو، دا اونۍ مو د ژوند رنگونو په خپرونه کې زه اجمل اند هرکلی کوم. د ژوند رنگونه خپرونه چې زموږ بیلابیل همکارانې مخې ته وړي، موږ پکې وخت په وخت د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره، ځوانانو سره، نجونو سره، هغه کسان چې بیلابیلې دندې، وظیفې، ماموریتونه او مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، له هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند په بیلابیلو اړخونو، په بریاوو، ستونزو، هیلو، ناهیلیو، په دې ورسره غږیږو. نن مو په دې خپرونه کې ما یو داسې څوک رابللی ده چې تړاو یې له فرهنګي کارونو سره دی، له کلتوري کارونو سره دی. لیکواله ده، په بیلابیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالی کوي، شعرونه یې لیکلي دي او شاعري کوي، او تر ټولو مهمه ده چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی، او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی. د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري، دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و، دې غړې وه، او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره او نجونو سره یې تړاو دې کې مهم رول لوبولی. د مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو، مجلو، آنلاین خپرونو مسؤله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی، ستړی مشې خپرونې ته، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنگونو خپرونه ده. عموما د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان، نجونې یا د کلو او بانډو مشران، کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه څه چې تاسو غواړئ ورته ورسوي، دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایا چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی د کلتوري او فرهنګي کارونو پله مخ واوخت، په داسې حال کې چې ډیر کم موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي. یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي، ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري، فرهنګي او هنري کارونو ته مخ اوړي. بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لام ستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې د شعر، د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟
ډېره مننه حال صاحب، زما د هم سلامونه ستاسو ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او تاسو ته هم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل، ما هغه د پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. او هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم. او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یوړې، او کله چې ما د ښوونځي زده کړې پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې، هغه ښځې چې د هغوی غږ نشته، زه د هغوی لپاره شم، زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه وکړی چې یا به دا شعر وي یا به یا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو، هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو، نو هغه مې لزان سره وخت او د مرمن بهیر نوم یې اوریدلی و او زه هلته ولاړم او ما له دوی څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وګوري او زه کولای شم چې دا چاپ کړم. نو هغوی زه ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا په خپل لګښت سره ما را کتاب چاپ کړ او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم. شعر لیکل مې په مرمن بهیر کې پیل کړل. نو هغه زما راتګ د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې پای ته څه وکړم او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوی وه ما وغوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. زه فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زر اخیستلی شي او کله انسان سره یو بد څه پېښېږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه عقده یې چې اخیستي هغه په یوه مثبت څه بدله کړه نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر ډېره دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او دی تاسو یو بیوګرافي چې یو ځای خپره شوې ده زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درست نه وي هغه دا دی چې تاسو مور ته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډېره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې مې بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه د ډکولو لپاره م څه وکړه فرهنګي کارونو ته به بېرته راشو ماته دا برخه جالبه شوه.
بالکل ما تر کومه ځایه چې ښوونځی لوستی و نو بیا وروسته چې موږ په کلي کې اوسېدو هلته ښوونځي بند وو نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې د هغه نجونو لپاره و چې وایي هغه ښځو لپاره چې وایي ښوونځي څخه پاس پاتې شوي وي ما هغه امتحان کې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته یعنې د دولسم سنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونکي د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته وویل چې دا زه بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره ځکه چې ما ډېر زر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغلته ما وکاله هغه منظم زده کړې وکړې او بیا وروسته چې ما کله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته بیا دوه کاله وروسته یې بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعا لویا بریا ده د تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو ترڅنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي ښوونځی تړلی او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډېر زیات رول لري چې سړی که مکتب ته ځي نه ځي تعلیم کوي نه کوي خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وئ یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ غوښتل مو چې ښوونځي ته ولاړ شئ علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله کور کې کتابونه لوس ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بلکل دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم که نه دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بلکل هر هغه څوک چې له تعلیم هغه مزه یې څکلي وي ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي او همداسې ما هم غوښتل او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله بلکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو او کور کې به همیشه کتابونه راتلل ما هغه منظم لوستل او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرخ کوله چې غوی هم څه شي چې مچ څه شي مچ دا وو غوی ته موبایل ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او دا قانونه به مې ورته په خپل غږ کې ویل او کوشش مې کاوه چې دغه بهیر کې نور هم راسره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم او زما خویندې وې زما ورېرې وې له هغوی سره به مې هم په زده کړو کې مرسته کوله او نور کلیوال نجونو سره هم او دې دغه سفر ما ته یو څه خوندور کړی و او مې اسانه کړی و.
اغلی غنی دا که راته ووایي چې اتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولی نورې داسې نجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند، څه فکر کوئ که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړي او په هماغه وخت کې ځینې نور نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند، په خپلو چارو، په خپل شناخت، پیژندنه، هویت کې څه بدلون وینئ؟ څه توپیر لري له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوي چې باید زده کړې هغوی هم کړې وي؟
بلکل زه ډېر کله وایم چې دغه د زده کړو تعریف زموږ په ټولنه کې یو ډول له ژوند څخه بیل تعریف کېږي. زده کړې په دې معنا چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه دپاره دې دنیا ته راغلی یم او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بلکل هغه کسانې چې له ما سره یو ځای یا زده کړې نه دي کړې یا له ما سره په یو نسل کې وي خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، موږ تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د ټولو هغه لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو لپاره هغه په ټولنه کې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د زده کړو سیستم درلودای زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه د سل واره ژوند کوو. او نه پوهېږم، ډېر کله زه فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بېل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړو.
مننه کوم، زه تاسو سره په دې خبره کې موافقم چې د موږ د ټولنې یو له ستونزو نه دا ده چې انسانان هغه شیان ډېر کله ترلاسه کولی شي چې په اړه باندې تصور ولري. په یوه سیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولی چې په دنیا کې داسې هم ممکنه ده چې روغتون واوسي، په هغې کې یو امبولانس واوسي، یو درې نمبر واوسي، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي، هر څوک چې ناروغه کېږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنه کوي او د بیمه او نور سیستمونه شته دی چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کېږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی، خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اروزګان د یوې لرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې دی یو شي تصور نشي کولی. همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره، د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي، ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځئ چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپل کار پایلې یادونه وکړه او مو ویل چې متلونه مو راټول کړي وو، نو د ښکاری چې دغه دی ولسی ادبیاتو نه مو پایل کړي دی، د فولکلور نه، دغه د موږ په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسی ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره په ښارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورته ورسره ډیر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې په تاسو په سیمه کې په تا باندې خپله دغه ولسی ادبیاتو، ولسی دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو، د څومره در باندې اغیز وکړه چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته د مخه کړه؟
بالکل زه همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې د ادبیات خواته راغلم هغه فولکلور و، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري او په ټوله هره سیمه کې که تاسو وګرځئ هلته به په فولکلور کې داسې څه ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلک ورسره بلد نه وي او ډېر عمیق څه به ترې زده کړئ یا هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما په یاد کېږي چې کله چې موږ ماشومان وو هغه به موږ ته همیشه دغسې کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي، نو موږ هغې ته ډېر خوند باندې غوږ نیوه او زما پلار همدا عادت و، یعنې همیشه به یې هغه کیسې موږ ته کولې. هغې تر څنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له فولکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه یې په یاد و. زما بابا په هغه سیمه کې د متلونو په ویلو باندې مشهور و، نو هغه متلونه چې ما به اورېدل نو خوند به یې راکوه چې دغه خبرې سره څنګه ښه صدق کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلوماتو مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات په ټولولو لپاره یا د یو څه په نوي څه پوهېدلو لپاره، نو دا ټول زما په ذهن کې و. او کله چې ما وغوښتل چې د متلونو راټول کړم، ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم او ډېر په اسانه یعنی په ذهن کې مې وه او ومې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شم نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. زه پوهېږم شاید دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي، خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه څه مې چې په ذهن کې و، څه مې چې هغه وخت کې په یاد و، هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او دغه تر څنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته چې هغه د نوي ادب په پنځولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي، او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسوه متلونه ډیر زیات دي، او زه فکر کوم چې موږ د هرې لسیزې د هرو شلو کلونو په وتلو سره د متلونو او د فولکلور د ځینو نورو بډایه برخو یوه برخه هیروو یا یې له لاسه ورکوو. فکر کوم چې دا ستر کار دی، او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې حتی د متلونو په برخه کې هم باید نور وشي، او تر دې علاوه د فولکلور په نورو برخو کې هم وشي، تر څو پورې دغه څه چې وشته دی دا خوندي شي او پراتلونکي کې د ورکیدو له خطر نه وژغورل شي، او کیدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې. یو اوریدونکی دی، زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله شاعره او همدارنګا د ماشومانو نجونو روزونکې نایمه غنی میلمنه ده. د دې سره د دې ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک اول کوم ځای خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشي د پکتیا ولایت نه عبدالرحمن، مخکې ما خپل میلمنې په اړه باندې وویل، څه ویل لرې، څه پوښتنه، نظر، خبره مهرباني وکړي.
مهرباني خو دا ستور رمشه د هغه چې شعر څه کومه دی ښه خبرې وکړې، او دا خبره دې ته هغه نه ده چې مثال د ادارې کار دی هغه کې مثال کتاب چاپ کړي، دې خبره باندې ده. مونږ ورور خپل هم په دې سیمه کې شاعر یم، په دې کم عمر کې شاعري مې ډېره خوښېږي، پوه شوې؟
نو
بیا ډېره له ستونزو سره مخامخ په یوه پروګرام کې چې کوم ما کوم غزل وویل، بیا هغه له امله ماته ډېرې ستونزې جوړې شوې. په دې خاطر باندې اوس ما خپلې شاعري ته چې کوم هغه بیا هر څه مې پرېښول، ځکه چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي همیشه، خصوصا هغه خلک چې ژبه لري، شعر وایي، لیکل کوي، هغوی خبرې کوي، او کله چې ته خبرې کوي ځینې خبرې په ځینو خلکو باندې ښې نه لګېږي او ستونزې به پیدا کېږي، خو تاسو به ورسره مقاومت کوي. مثلا اغلی غنی چې څوک دادی د په یو کلی کې د یوې نجلۍ په توګه باندې شعر هم لیکلی، متلونه هم راټول کړي، نو تاسو ته هم پکار دي چې یو څه ځان تکړه کوي ځینې خلکو سره که مشکل درته جوړوي، لږ خپله لاره بدله کوي، لږ خپله کار کې بدلون راولئ. مهرباني تاسو نه اورو.
نشته د څه خو مستا خبره نو واخیته تا چې د سیا جنې باندې غزل لیکل یا ته کوم هغه باندې غزل لا خو دمر مشکل هغه نشته خو بیا هم د څه غزل چې یا وطن بارے کې یا به تیر هغه لګ لخوا مخ انسان زړه درد کوي هغه بر اخلي کنه خو به وای نه د سم نه کې خو بس
خو کلن مونږ ته یو غزل یا چې شه دی وای یو دوه بیت دی اورو
غزل
وا
یا تشه بارک ماشا الله ما سره دومره ډیر دی سب بارک درته وای
بارې څه کوي چې شه دی خو هنري خو شیر دی لیکلې زباور لرم چی دی مهرباني
دا د کار نه کوي
اورې فکر کوم چې تستون زبا نایما غنی د دې پکتیانا یو اوریدونکو غالبا چې خبرې داسې ولسی خبرې ښکاری دلی او شعر او شاعری کولا ویل چې ستونزو سره مخ شوه دي نو ستونزې خو ټولنیز ستونزې شته که تاسو په سوال بیا به یو وای خو د ما بل پوښتنه له تاسو نه ده چې د لیکلو په برخه کې دي پایل لڅنه وکه او دا محل مثلا په چشي کیسو باندې کار کوي ځکه د تاسو په بیوګرافیکي معمول سره چې تاسو د ماشومان لپاره د لیکلو په برخه کې هم کار کوي البته د ماشومان د ادبیاتو په برخه باندې به ورسته وغږی گزاوته څومره ارتیا دا ورته ولی باید وی ولی باید نوی مګه څومره په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو کې لرو دا شیان په دې به خبرې وکړو خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نه شروع وکړله د متلونو نه وروسته بیا څه ولیکل او اوس په کومه برخه کې غواړی چې ډیر کار وکړي یا خوند درکوي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړي
ان شاء الله چې یو وخت دوی ته ټول کو شاهدان وو سعودي نور ادبي هڅه شاهدان یو سیګو ما چې کله مخکې مې مثلاً په اړه وویل نو بیا ما له شعر څخه را پیل کړه خو شعر ما تر اوسه پورې ټول غنه د چاپ شوی نو ما مېرمن بهیر کې شعر وایا او د دې ترڅنګ ما یو کیسه ولیکله د ماشومان لپاره چې اتل بستوري راولي او هغه کیسه بیا ماشومان لپاره چاپ شوه دغه نو ورسته بیا ماده مشمو په ادبیاتو کې بالکل څو کتابونه ولیکل چې نه اړ یو کیسه یو کتاب دا کوچنی کتاب مشمانو لپاره چې وي نو بیا مې ځنې کتابونه دغه په راورش باړل د جنما سات لپاره چې وي په مشمانو لپاره کتابونه راژباړل نو ځنې ژباړ مې ورته وکړلې او د مشم په ادبیاتو پرخه کې تقریبا ډیره بوختیا مې په دې برخه کې وای یعنی شعر دومره بیا ما ډیر ونه لیکله که څنګه چې باید ما لیکلی وای اوس په ځینو داسې داستانونو باندې کار کوم چې هغه د لویانو لپاره دي یا د افغان ښځو د ستونزو په اړه دي او فکر کوم چې په دې برخه کې لیوالتیا به یو نه وایم خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یو وایم چې باید ځینې شیان ځینې خبرې راواخیستل شي او څنګه خبرې باید ولیکل شي هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې هغه وضعیت څخه چې دوی تیریږي باید هغه موږ راواخلو او تاریخ کې خوندي کړو چې زموږ راتلونکي نسلونه خصوصاً زموږ راتلونکي لوڼې او نجونې په دې باندې پوه شي چې د دوی میندې او د دوی مشرانو څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي چې دې ځای رسېدلي دي
مننه اغلی غنی فکر کوم چې د ماود ته پوښتنې او ځوابونه ډیر دي خو اوریدونکو هم زنګونه وهي د دوی یو نیم ټلیفون بم زده خبرونه په جریان کې راخلم او زه غواړم چې دا پوښتنې هم په داسې یو ترتیب سره وکم چې د ازادي رادیو عام اوریدونکو د ادبیاتو شعر فرهنګي کارونو په اړه باندې پوښي یعنی د عام خلکو د هغه ذهن باندې برابرې ډیر مسلکي په ادبیاتو باندې به له تاسو سره نه غږیږم تاسو د خپل ماشومان لپاره د خپل لومړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي موږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی دا د موږ اوریدونکی دی له ده به واورو چې دی څه وایي ستړي مشی اتل صاحب له هلمند نه
خدای پاک دې مان قبول ک ان لاله درانه سلامونه متاسته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسېږي. الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به است.
سلامت اوسئ، جوړ اوسئ، ستړي مشئ. تاسو هم اتمن دې مګله موضوع او دې ملمنه خبرې مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
قربان سمای او سلام ملمنه خور ته و خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به و. بالکل خبر مان لاله د ازادي رادیو د خبرونه نه چې په ملمن کې خلک نه اوري. الله دوی ته قدر ورکړي، نتاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو لپاره ټاکي. ان سم محترم ز خپل د شعر او شاعری سره ډیره مینه لرم، خصوصا هغه شعرونه چې په وطن پسې نوښته سوی، یا مثال په کلیوالي سیمو پسې نوښته سوی، دا د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوی. ما ته ډیر ښه خوند راکړي ان الله. او خبره ده چې دلته د اسلامي امارات پر اتاک سره هغه کم شاعران چې و مثال د خبري شعرونه لیکل، دا سې دغه به لیکل هغه وس نست. ان سم محترم یا به ترانی او مثال د خبري وس عدالته په دغه علمن ولایت کې خصوصا د ازمیر په سیمه کې به دغه مشاعرې جوړې جوړې راځمدان صاحب محترم چې مثال د مشاعرې جوړې جوړې ځوانان به د مشاعرې کې یا جلسو ته زیات سي نبوي ناتونه ودغه شان چې دغه دغه سره جوړي هغه شعر او شاعري چې د بالکل پاده سول دلته ځوانانو به خښه ورواړول، خصوصا د خپل رسنۍ چې پیدا سولې ان لاله ته به ځوانان به خو بخو ساتل ته باور وکړه په خو بدلته د کتاب او مثال د خبرې د شعر او ادبيات سره بیمینه والا قدر لول دا خپل رسنۍ چې پیدا سولې لکه فیسبوک او واتساپ او نت د ځوانان ته بخي د غو راچوي. ان سم محترم بخي خپل کارونه لازم پاتې د شعر او شاعري خو تک نظم د ملمنی خور ته پدرنش د غیبه پښتنه د چې څو کو چې د ځوانان بر تر وګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شعر او شاعري سره مینه والا کا پیدا کی او دغه د کتاب سره مینه والا کا چې ځوانان درلود له وسه مثال د خبري ما اشاره ورته وکړه په د خپل رسنوي باندې ځانونه بخو ساتل څو کو د ځوانان د پاره چې بر تر خپل ځوانان مثال د خبري هغه زړه حالات تر وګرځو دغه پښتنه د ملمنی خور سوان سم محترم
ډیر زیاته مننه کوم. تل څه فکر کوم چې یو پرځای پښتنه ده او لخ کس نم پدی خاطر باندې کړی د چې پدې برخه کې کار کوي. زبې پکت یو ځل تکرار کوم، نه مجانی وای چې فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لست کم که او کما نګا فرهنګي کلتوري علاقه مندي چې وا هنري علاقه مندي چې وا دای کما کړله او ظاهرا دا انتقاد نور خلک هم کوي چې دا محل په خواله رسنۍ کې چې کوم شیان خبريږي هغه چیرته سي د کار خبري بم پکې خشيان بم پکې خو ابتزال او مبتزل شیان او داسې شیان پکې دي او ځوانان ډیر بوخت ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي. تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه ای څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامېږي؟ ځکه چې دام یو دلیل دی چې خلک وایي چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي، او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي، دوی به زیاتره د مبتزلو شیانو په لوست او لیدلو باندې پکې تیره کی او هغه کتاب لوستل او د کار خبرې به تنې پاتې. د یوې لیکوالې په توګه باندې او داسې یو څوک چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړی دی، څه فکر کوئ؟ څه اغېز لري؟
بلکل خپل رسنه خو زمون به د ژوند یو واقعیت یا سترګې نشي تر پټه دی. موږ تاسو ټول وینو چې په خو به یو څه ساعتونه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروا او اوس غوي په خپل رسنه باندې وختونه تیروي او تاسو په خبره چې ځینې وخت خو موضوعات ډیر مبتزل او تاسو موضوعات وی چې تاسو په لوستلو نه ارتي په لیکلو نه ارتي خو اوس چې راغلي دا نو یو څه چې موږ کولای شو مخ له خپل رسنۍ څخه پریکون نشو کولای، یو څه چې کولای شو موږ په خپل رسنۍ کې هم دغه څه چې موږ غواړو یا څه چې موږ لپاره مهم دي یا څه چې موږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دودولای او عامولای شو. د بیلګې په ډول موږ مثلا داسې سایتونه او داسې پونه جوړولای شو چې دغه څخه یا په غېږ کې فعالېدلی شو چې هغه ته موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې هغه موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خوري هغې باندې بحثونه ولرو. او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو لپاره موږ که په ښوونځیو کې یا هم په کورنیو کې منظمه برنامه ولرو او دغه لپاره داسې وخت وټاکو چې کله دوی کولی شي چې له خواله رسنۍ څخه استفاده وکړي او ټول وخت دې ته ځای نه کړي چې مثلا یا په تلیفون باندې یا په بل وسیله باندې خواله رسنۍ کې آنلاین ووسیږي. نو دغه یو حل لاره کېدلی شي چې په خپلو هغه مجلسونه چې لرو په هغې کې د کتاب لوست عام کړو یا مثلا په داس موضوعاتو باندې بحثونه هم کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان پکې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي. نو دغسې حل لارې ورسره کولای شو. نو خو خواله رسنۍ اوس زموږ ژوند ته راغلي دي او دې کې هم شک نشته چې که مبتزل څه لري خو هغه موږ یو له بل سره ساتلي یو یو د بل له نظریاتو څخه خبرېږو او دې کې کولای شو د نړۍ له ګوټګو څخه د لویو لویو لیکوالانو آثار ولولو، د هغوی په نظریا او په فکرونو باندې خبر شو او په دې خبر شو چې په نوره نړۍ کې ژوند څنګه روان دی. نو زه خواله رسنۍ ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت یو باید ورسره ځان عیار کړو.
مننه کور آباد. فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولی شي چې په خواله رسنیو کې که غواړي یو څه زده کړي په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته، یو څه لري دي ویلو لپاره. وخت ورو ورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو روزنې د پښتنې زخت زیات دي. شعرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل. یو شی چې ما ته معلوم شو، زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافق یې، په افغاني ټولنه کې د شعر مینه ډېره زیاته ده. خلک له شعر سره ډېره مینه لري، علاقه مندي لري، په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شعر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقه مندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوئ، علت څه دی؟
بالکل، لکه مخکې چې موږ دوه اورېدونکي درلودل، عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب، دوی دواړه ویل چې موږ شعر سره علاقه لرو، یا یعنی زیاتره وخت ادبیات د شعر په معنا دي، بیا وروسته داستان ته موږ راځو زموږ په ټولنه کې. او یو علت ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېره په اسانه توګه ویل کېدای شي، یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولای چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست، یا ورته غواړي چې ورته ووایي چې یاد دې مي، هغه نشئ کولای چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایي، خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لنډۍ کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شي. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده کړې ده، یو خبره دا ده چې موږ خپله فخه کې هم خپله خبره کولای شو او په ادبي شکل هم کولای شو. او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولای شئ چې ته ولیکئ یا غزل شي او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي، خو که تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاسرسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ، نو هغلته به په هر څه باندې لږ څه نقد ډېر وي، یا به مثلا لایملا تر نشانه رانیول یې، بیا تر نه پوهېږم چې پلاټ شو او چې د کیسې اصل موضوع شو، د کیسې اتل شو، د کیسې راوي شو، په دې ټولو باندې به غږېږي، خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی، او ځکه ځوانان ورسره علاقه مند دي او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي، نو شعر ورته اسانه هم ښکاري او ورته
خوندوار هم کاری، ځکه یې له شعر راپایلوي. تاسو ویل چې په پیل کې مو شعرونه لیکل، وروسته وروسته مو ورته هغومره رسیدګي ونه شوه کړی چې د تاسو په وینا چې څومره په کار وه. اوس شعرونه لیکئ که نه یوازې ما داستانونه او په نثر باندې اختی؟
ولا که رښتیا وایم اوس زه ډېر کم شعر لیکم.
له وطن نه لرې والی تاثیر دی که نه؟ کله نا کله د انسان د معلوماتو او د لست، یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي دي، ماشومان لپاره یا د کیسو او داستانونو په لیکلو دي اغیز دي؟
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډېره نرمه ده، هغه څه چې زه فکر پرې کوم باید لکه څه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډېره څور توای ما تران دې دې، یعنی مثلا ډیر شخصي ده، څه کومه چې عمومي مسائل پکې نشم راخستای، بلا بل دلایل شي چې هغه څه چې غواړم چې شعر پی جور کنم اگر ما از داستان شی او یا ما کیسه شی.
واقعا کله نا کله یو مفهوم چې دی په ذهن کې خصوصا دغه سی یو کاسته چې هغه مفهوم چې په نثرم لیکل شي په داستانم لیکل شي په شعرم لیکل کېدل شي دی لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دی مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دی ته کم رنگ ورکم دی شعر رنگ به خی کنا دی نثر داستان په شکل به خی په بل کملاره به خی او دا همیشه و پوښتنه ای ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم ځکه د ما اوریدونکي هم له شعر سره ډیر علاقه لري خو وخت را کمیږي نو که یو شعر مراته ووایي بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت در سره لنډې خبرې کوم یو شعر به وسله تاسو واورو که در سره برسیرن چیرته نږدې وي او کولی شي
بلکل
زه
به یو لنډ غزل تاسو ته
وایم زما
غزلونه ډېر لنډ غزل دی چې وایي کله د زړه دنیا نالوستی کتاب کله د زړه دنیا نالوستی کتاب چېرته بیا دوې سترګې پرانستی کتاب
وا ډېر ښه ډېر ښه
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب د ژوند ازمون یو له بل سخت را روان
د ژوند ازمون یو لبل صخره روان
پانه په پانه چې اوخته کتاب
پانه په پانه چې اوخته کتاب
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها تاسو جلتونه کې من غښته کتاب تاسو جلتونه کې من غښته کتاب او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب
واو دا وروستی بیت یې ډېر ښه دی نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب رښتیا دی کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی
والا نه پوهېږم شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي خو داسې چې زه وایم چې والا د خاص خاطرات لرم نو په یادېږي
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډېر بوخت و د ما خپله تجربه چې کومه وه د ورځې به په کارونو کې بوخت وو دا د کلي کور پټیو مځکو په کارونو کې او د شپې دغه څراغونه مراغونه او دغومره ډېره روښنايي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې نو کله نا کله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي خو ډېره طبیعي رڼا ده او د باید کې واقعا چې ډېره خوږلني دا ده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب ډېره زیاته مننه راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کېدلی شي ډېرې خبرې کېدلی شي د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې دغه تاسو چې یاد که بهیر د میرمن بهیر غړې چې وي یا لاغې نه وروسته دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتنې شاعران لیکي واقعا چې ډېر لوړه اوچت شعرونه دي ځینې چې زه چېرته لولم یا اورم نو دا یو بیل بحث دی چې کېدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو جالبه موضوع ده خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اورېدونکي پرې پوه شي څه شی دی او ولې مهم دی
بالکل هر هغه داستان کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایئ د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي او د هغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي د ماشوم دپاره بوختیا ډېره مهمه ده که ماشوم بوخت نه وي هغه شی نه اوري یا ورسره مینه نه کوي نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو روزنیزه برخه یې مهمه ده او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم ورسره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي
او په افغانستان کې دی ماشومانو ادبیات څومره شته دي؟ لکه مثلا که یو څوک غواړي چې خپل ماشومانو ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسې ولري، داستانونه ولري، په بیلابیلو بڼو کې یا فارمټونو کې څومره د خلکو لاسرسی ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسی لري؟
بلکل په افغانستان کې خصوصا په دغه وروستیو کلونو کې، وروستیو شل کلونو کې، د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وایو، په دې کلونو کې ماشومانو ادبیات ته لکه د نورو برخو کې ډېر کار وشو. او تقریبا په کتابخانو کې، د کابل ښار کتابخانو کې، البته په لویو ښارونو کې، ممکن په ټولو لویو ښارونو کې موږ د ماشوم دپاره کتابونه ولرو. شاید کافي نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډېر ښه نه وي، او موږ کتابونه لرو د ماشومانو لپاره، او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو له بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی، دا زما همیشنۍ خبره ده. موږ نه کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي، او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت دا اجازه راکړې ده. تاسو پوهېږئ چې ماشومان لپاره چې کتابونه لیکل کېږي، د هغوی عموما کاغذ کیفیت ښه وي او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیاتر وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه ښاري او عصري چاره ده چې مثلا په ښارونو کې ماشومانو ته لاسرسی لري. خوشته دي په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې په هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې، او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. هغه کیفیت کې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومانو ته ماشومانو ورسره علاقمندي درلود او د هغوی لاسته رسېدل. او بل خپله ماشومان کوم چې کار وهدي او همیشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلای تر اوسه پورې هم د مستومو ډېره زیاته، او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی په افغانستان کې.
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوي یاد کړل؟ تاسو په خپل د خپل ماشومتوب تجربې درته په یاد دي؟ ما خپل په یاد دي، په کمپونو کې هم داسې یو سرګردانه ژوند و، که په افغانستان کې مو له سرګردانه نه ډک وو، که په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې. یو کتاب یا مجله چې به ما مکتب کې پیدا کړله، را به مې وړله یا به مې بل ځای نه را پیدا کړله، د ما یادیږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې بو، هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړوله، د یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده هغه به کوشش کوو چې ټکي سره وجنګوي، او بالاخره ترنه یو کلمه را وباسي. دغه یو اخبار به داسې د موږ په لاسونو کې زوړ شو، یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنا چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته یې رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه. او فکر کوم چې اوس به هم پکې ډېر بدلون نه وي راغلی، چې خلک لکه تاسو چې وویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب، کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي؟ مثلا تحفې ورته راوړي، پټاقۍ ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي، یا نور شیان ورته اخلي. تاسو فکر کوئ چې کولای شي چې په کتاب باندې بدل کړي، یو پلار لاړ شي بازار ته، یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولای شي؟
بلکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیف د چلډرن د مؤسسې سره همکار وم، له هغوی سره موږ 1/3 کتابونه چې نیمایي پښتو و نیمایي دري و دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیتور د تینګ په برخه کې زه ورسره همکار وم. او د دې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې و، په هغې کې موږ تر 50 شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو، چې هغه هم افغانستان په کتابخانو کې شته. او نور داسې مؤسسات وو، او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي، خو په کافي اندازه او په ټولو کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم همغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونو ته لاسرسی نه لري. نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره همدغه ده چې ډېر کله لویان زموږ له بده مرغه چې نسل په نسل موږ یو نسل کله ښته راباسواده شي، بیا یا داسې وخت راشي څو زموږ مشران بې سواده پاتې شي، یا مثلا له کتاب څخه لرې پاتې شي. نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکارېږي چې خپل ماشومانو لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که یو کتاب ورته مهم ښکاري، شاید وسی ونه لري. او دغه خلاته یو څه کار په کار دی، یو څه فکر په کار دی چې کېدلی شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کېدلی شي. بالکل،
تاسو د یوې ټولنې یادونه وکړله چې تاسو درلوده، د دې ټولنې نوم ما هم اورېدلی و، یو څه د کارونو په اړه باندې هم خبر وم. واقعا په وروستیو شلو کلونو کې لسګونه د ماشومانو لپاره کیسې او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوئ چې پښتانه لیکوال، افغان لیکوال، هغه که په هره ژبه باندې خپرونه کوي، په دری باندې کوي، په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبو باندې، ازبکي، ترکمني، نورو پشایو باندې، یو سیستم ته اړتیا شته د ترسو د افغان ماشومانو ضرورتونه او اړتیاوی معلومی کړل شي، او پاغي کې مثلا دغه ټولنیس فعالان دا چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، د ماشومانو په روزنه کې او زده کړې خود ماشومانو په حق کې مرزي، د حقونو په برخه کې د ماشومانو دولتونه، موسسات په ګډه باندې سره کار وکړي، ترسو وتوانېږي چې په پراخه کچه باندې سویو ته په پام باندې لکه د یو منظم پلان له مخې کار ته اړتیا وینې دسي.
بالکل، زه تر ټولو د مقصد د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې لومړیتوب ورکوم، ځکه چې مقصد خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان کنیمایي کې هم پاتې شي، بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې هم منظمې کتابخانې ولري او منظم داسې پروګرامونه ولري چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم څه یې بوخت ساتلی شي، او څه چې بوخت ساتي کوم معلومات هغه ته ورکوي، کوم ښوونه درته ورکوي، دغه څه څه که موږ راواخلو او هغه لومړیتوبونه ستاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه وپېژنو چې په کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، په کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه مونکه دې پوهنې په دې نصاب چمتو کوونکې یو څوک ولرو، یا دې ماشومان اگر چې تاسو د ماشومان د روزنې په برخه کې تجربه لري کېدای شي په دې باندې بهتره بحث وکړل شي. زه په کتي وازي د خپل تجربه په بنسټ باندې وایم چې دلته چې زه خونځي ګورم، مثلا تر ډیره دوی په د لومړنیو سنفونو کې امدا چې تاسو دې ماشوم ادبیات بولی او په مجموع کې په ساده ژبه کې وایي، دې ژبې زده کړه یعنی سمز دکړه چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه د داستان لوستلو باندې پوشي چې څنګه لولي، داستان څنګه معنا اخلي، خپل د داستان لیکلو هڅه ور باندې کوي، په دې لومړی لکه دا نور شین په ډیر نه لولي، څومره چې دا امام ماشومان خوونځي ته ځي شیرونه ور باندې لیکي، په داسې حال کې چې د خلک ماشومان او غټان کله ناکله ملامتوي چې ول شیرونه وای، د شیرونو تجربه ور باندې کوي، ورته ولیکي یو شیر ولیکي، غونډي ورته جوړي، یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنیو سنفونو کې په ژبه او د هغوی هغه ژبنیو ادبیاتو په پیاوړي کولو په دې کوي چې وروسته که دا په هر مسلک کې زده کړې کوي، د هر مسلک د زده کړې دپاره، د افهام او تفهیم دپاره، د پوهېدو دپاره، ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او هغه ادبیات دا اساسي اړتیا ده. د موږ په ښوونځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساینس رانه ډیر زیات شي په ټیټو صنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهیږي، باید ډیر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دینی زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو اوسنی وضعیت ته په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، یو څه ماته ګوډه یو ولاړه بیړۍ د زده کړو ښوونې په برخه کې هغه روانه شوي وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي؟
بالکل، زه د نجونو زده کړو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم. زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده، دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې مې خپله ښوونکې پاتې شوې یم، او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شول ما لس میاشتې نور هم تدریس وکړ، او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. داسې نه ده چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي دي، او خدای مقدس نشي د مختلفه او سره شریږي. دوه کاله درې کاله یو عمر دی چې د یو انسان تیریږي، او خصوصا د ماشومتوب د روزنې عمر کله چې ماشومانو تیریږي تر اطلاق کرنۍ پورې ماشومان ډېر چټکه وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي. او لکه څه مخکې چې تاسو وویل، د ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه چې فکر کوو هغه په ژبه موږ بیانوو، او ژبه د فکر د بیان په شکلو اړینه برخه ده. نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نه شو کولای، او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو، هغه نورې زده کړې خو پرېږده، نو موږ به څنګه وکولای شو چې یوه سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط هغه سره ټینګ کړی شي.
نایما غنی په کلی کې مجون کړي دی ولست خلکو کیسی او خبرې به مو اوریدلې وي، معاصر ژوند مو کړي، ادبیات مو لستی، داستانونه مو لیکلي. زه یو پښتنه در نه کومه چې نه پیغام تاسو څه خل دي ته جواب وایي، خو زه کله نه کله چې د اوریدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي، خو یو نیم داسې دي چې واقعا نه پوهیږي چې دا کوم ښه کار دی که نه، او که دا وی که نه وي ولې دومره مهم دی، لکه موږ پرې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پرې بحث کوئ. دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی؟
بالکل، کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی، مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی، نو زه فکر کوم چې دغه د مختول شعور ته توهین دی. په پخوا زمانو کې کله چې کله دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وې، نو هغه وخت خو د لویانو دپاره هم ښوونځی نه و. اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسو وکړو. ښوونځی څه مانا؟ ښوونځی دا چې ما ته راښایي چې څنګه ژوند وکړم. هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و، حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل، نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي. یا مثلا ما چې څه خوړل هغه یا وخت له طبیعت څخه ترلاسه کېدل، هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې د ښوونځی ولولم. اوس چې ښوونځی دی، ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي. څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه په هغې باندې درو، زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دي، زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره، د ښځې دپاره، د هر انسان دپاره، د وسن وخت اوس حتی حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي. نو که پوس غواړي چې په دې ټولنه کې واوسېږي، په نننۍ نړۍ کې واوسېږي، باید نننۍ نړۍ سره هغه څه چې د نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړې چې څنګه یې مخته یوسي، او هغه ښوونځی ته تر زده کوي. نو نه پوهېږم زما ځواب شاید احساساتي وي، خو
نه فکر کوم چې تاسو ځواب ډیر منطقي دی، ځکه چې تاسو ټینګار په دې دی چې ښوونځی اوس داسې څه نه دي چې د یو جلا څیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي، بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده. مننه کوو، ډیرې پوښتنې او خبرې پاتې شولې. د موږ د خپرونې وخت په ختمېدلو شو. مننه کوو نایما غنی، افغان لیکواله، شاعره، او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یوه مخکخه فعاله او د ادبیاتو د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله دا را سره وه په خپرونه کې. له تاسو ډیر زیاته مننه کوو. کورم آباد له هغه اورېدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واورېده. له هغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول، خو موږ یې متاسفانه چې ټلیفونونه وانه خستلی شول. ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم. خاده وباسي.
شام ملنگ کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی دا کچھ کول میں سورا ہی کڑا شاہ ملنگی شاہ خوبانی